द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रान अवरिदिन को दा वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे نندنه هورس کال بدر اول سم د اپریل د میاشتې یول سم نیټه ده وخت چې به پاکستان کې د سحر اتنیمی بجی افغانستان کې شبی دی اته بجی او دلته د واشنگټن ڈی سی کې د ګول ورس او د شپې یول سنیمی بجی شبی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمی ګنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو د پاکستان سفارت سره تعلق لرونکي د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته د امن استازي اعزاز ورکړی دی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انټونیو ګوټیرس ویلی ملالہ نه صرف یو اتله ده بلکې د بشري حقونو لپاره یې خپل ژوند وقف کړی دی د افغانستان مشرقي ایالت ننګرهار چارواکي او ځایي خلک وایي د امریکې او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالی د داعش وسلمانو نه پاکه کړې ده او وایټ هاوس وایي د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې پورې په واک کې د پاتې کېدو هیڅ لار نه ویني او سوکشې د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو د پاکستان سواد سره تعلق لرونکي د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته د امن استازي اعزاز ورکړی دی د ګل پورز د نیویارک خار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د دستوري په وخت د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس نورلس کلنې ملالہ یوسفزئی ته د هرکلی په وخت وویل د فزیکس پخوانی پروفیسر د نړۍ تر ټولو مشهوري طالب علم په وړاندې ولاړ دی چې نه صرف یو اتله ده بلکې د بشري حقونو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی د پاکستان یو پوځي عدالت بلوچستان او کراچۍ کې د جاسوسۍ او هیواد بې ثباته کولو کې د ککړتیا په سر هندي جاسوس کلپشند یادیو ته د مرګ سزا اورولې ده یادیو په کال 2018 کې د مارچ په 3 نیټه بلوچستان ایالت کې نیول شوی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا یادیو ته ورکړل شوی سزا پخلی کړی دی د افغانستان مشرقي ایالت ننګرهار چارواکي او ځایي خلک وایي د امریکې او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د داعش وسلوالو ناپاکه کړې د وایس اف امریکا افغان سرویس یو خبریال د 1300 ورځو راهیسې د افغان ځواکونو سره د لرې پرتې اچین ولسوالۍ سفر کړی دی چېرته چې داعش وسلوالو ګڼ شمېر کلو ته په غټه کچه نقصان رسولی چارواکي وایي په ننګرهار ایالت کې د لسو ورځو په عملیاتو کې په لسګونو داعش وسلوال وژل شوي دي ځای خلکو وایس اف امریکا ته ویلي داعش وسلوالو د خلکو د 200 نه زیات کورونه وران کړي وایټ هاوس وایي دوی داسې هسلار نه ویني چې د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شي امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ وایي چانس پایسر خبریالانو ته ویلي د بشر الاسد په واکمنۍ کې د یو مستحکم او امنناکه شام تصور نشي کولی د وایټ هاوس ویان ویلی شام کې د امریکای اولنۍ ترجیح داعش ته شکست ورکول دي او د هغې وروستو په قیادت کې د بدلون لپاره ماحول برابرول دي د امریکای پوځ وایي دوی اوس هم د شام د سرحدونو د پاسه د روس سره څه قسم انختې د خطر امکان کمولو قابل دي خو تر اوسه دا واضح نه ده چې د دواړه ملکونو ځواکونو ترمنځ هاټ لاین یا نیخ پنی غرابی تا اوس هم پر زیده او کنو چه ده شام هوای حدون دو پاسا ده دوال ملکونو جنگی جهازونو ترمینزا ده جنگی دو مخنی ورلو پارا پر زیکل چه بیو ده امریکی مرکزی کمان ویان کرنل جان تامس ده گل پورس خبری الانو ته ویلی ده امریکی پاس 13 هفته ده اطلاعاتو پلاین روس ده امریکای میزایل حمله نا خبر کلو امریکی ده میزایل حمله ده کیمی حمله پا جواب کی کلی و چه پکی ده اویانا زیاد ده اتیاونا زیاد عام خلق وجل چی بو دغه کیمیایي حمله تور د شام صدر بشر الاسد په ځواکونو لګولې کیږي د امریکای خارجه سیکرټري ریکس ټیلرسن د شام حکومت ځواکونو پر ضد 13 هفته امریکایي میزایل حمله لپاره د نړیوال مشرانو مرسته ترلاسه کولو په خشمنه کړې ده امریکا به د نړۍ هغه جارحیت کوونکو هیوادونو مخې ته ودرېږي چې په خپلو خلکو حمله کوي ٹیلرسن په اټلی کې د نړۍ اوو غټ اقتصادي ملکونو یا جی سیون د غونډې په بخ د ټسکن په کلی کې په قبرونو ګلونه غوړولي چرته چې نازی پوز په دویم عالمی جنگ کې د 1500 زیات عام خلک وژلو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ملګرو ملتونو د پاکستان سوات سره تعلق لرونکي د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته د امن استاد اعزاز ورکړی. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انټونیو ګوټیرس ویلي ملالہ نه صرف یو اتله ده بلکې د بشري حقوقو لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. نور حال پې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم توجه ورکولو سره د نوبل جایزه ګټونکو ملالہ یوسفزئی د ملګرو ملتونو د امن لپاره سفیر په توګه نومول شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو هډ کوارټر یا مرکز کې یوې دستوري کمچې په ګرد نړۍ کې د فیسبوک او یوټیوب د لارې په ژوندې بڼه خودلې کېده. په محل د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال انټونیو ګوټیرس د 19 کلنې ملالہ یوسفزئی هرکلی کولو سره وویل چې زه یو د فزیکس پخوانی پروفیسر د نړۍ یوې تر ټولو مشهوري طالب علم ته مخامخ ولاړ یم. نوموړي ملالہ ته وویل چې دا نه یوازې یو تکړه جینه بلکې د خپل ژمنو ډیر په ایمانداري سره پوره کوونکی انسان دی. هغلی ګوټیرس ملالہ یوسفزئی ته په فریم کې بند سرټیفیکیټ ورکولو په وخت د نوموړي د ټولو انسانانو لپاره خدمات په ګوته کړل. په دغه موقع نوموړي د ملالہ د ټولو خلکو د حقونو په حوصله سره دفاع کولو یادګیرنه وکړه چې پکې خزو او جینکو ته تعلیم او برابري شامل ده. نوموړي سیکرټر جنرال د خطرو باوجود د ملالہ یوسفزئی لخوا د خپل ژوند امن لپاره وقف کولو په خاطر د احترام پر ځوان روان دکړي. ملالہ یوسفزئی په ګرد نړۍ کې هغه تر ټولو کم عمر جنیدا ده چې په کال 2014 کې د 19 کالو په عمر کې د نوبل جایزه ګټلې. نوموړې اوس تر ټولو کم عمره د ملګرو ملتونو د امن سفیره ده. نوموړې 19 کلنې ملالہ د جنکو د تعلیم لپاره خپل کمپین هغه مهال پیل کړو کله چې د نوموړې عمر 19 کاله وو او د پاکستان په سوات سیمه کې د طالبانو د واک لاندې ژوند کولو. هغه وخت باندې نوموړې د جنکو د تعلیم د حق ترلاسه کولو په خاطر د بی سی اردو جب ویب سایټ لپاره بلاګونه لیکل. تیر ورځ د ډیپلوماټانو یوې ډکې کمرې ته په وینا کې ملالہ یوسفزئی وویل چې تعلیم د هر ماشوم حق دی او په خاصه توګه په دې لړکی جنکه نه دی هیرول پکار. هغه زیاته کړې ک چې مونږ مخ پړوان دي تلل غواړو نو مونږ لبا جنکو ته تعلیم ورکول وي او کله چې تاسو داسې وکړي نو بیا تاسو ویل شي چې تاسو ټولنه او ټوله معاشره بدل کړه. په دغه موقع نوموړې د خپل پلار ستاینه وکړه او وی ویل چې د نوموړې پلار ضیاءالدین یوسفزئی همې د دې حوصله افزائی کړي. ملالہ وویل چې زما په برخه کې چې کومه خبره بدله ده هغه دا چې زما پلار زما مخه نه دنیولې. هغه ویلي چې دا خبره نه ده چې زه ډیره قابله او خیاره او یا ما ته څه خاص تربیه راکړې شوی بلکې دا زما پلار او زما کورنۍ وا چا چې به ما ته ویل چې زه ویل شم او ما ته دا حق ترلاسه دی. 19 کلنه ملالہ یوسفزئی هغه پښتنه پیغله ده چې د کال 2012 د اکتوبر په 9 پرې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په منګور ښار کې طالبانو یو وجون کې حمله کړې وه چې په دغه حمله کې د جوبل کې دورستو ملالہ یوسفزئی د علاج لپاره برطانیې ته وړل شوې وه. کله چې ملالہ یوسفزئی طالبانو د تعلیم لپاره د غږ پورته کولو په جرم په سر په ګولې وشتې وه. هغه مهال د هغې عمر یوازې 15 کاله وو. په برطانیه کې د روغې دورستو نوموړې ټوله نړۍ کې ماشومانو لپاره د تعلیم د حق په لړ کې هلې ځلې کوي. ملالہ ته په کال 2014 کې د 19 کالو په عمر کې د امن نوبل انعام ورکړې شوې او د دې تر څنګ یې ګڼ شمېر نورې نړیوالې جایزې او سندونه ګټلې دي. ملالہ یوسفزئی ویلي چې طالبانو زما د وجلو لپاره خپلې ټولې هڅې کړې خو هغوی پکې ناکامه شوي. نوموړې ویلي چې دا یو واضح ثبوت دی چې څوک هم زما د امن او جنکو د تعلیم لپاره په کار کې مخه نشي نیولې. ملالہ یوسفزئی په برطانیې کې د خپل مور او پلار او رونو سره ژوند کوي چرته چې نوموړې د ملالہ فنډ د لارې په ګرد نړۍ کې د ښځو د تعلیم لپاره خپل کمپین پیل کړی. ملالہ یوسفزئی په نایجیریا کې د چیبوک د جنکو د کورنو سره لیدلې. د شام د کډوالو لپاره په لبنان کې سکولونه پرانستي او په پاکستان کې د جنکو تعلیم لپاره پنګې اچولې. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د یو سل 1.5 میلیون نه زیاتې جینکه نن د سکولونو نه بهر دي چې پکې زیاتره په کوم عمره کې په زور واده کړي شوي یا د خپلو وړو رونو خویندو خیال ساتي او د تعلیم د حق نه محروم دي.
ار وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د هند ملالا یوسف سید دغه دستوري او په پاکستان افغانستان او نړۍ کې د نوموړي د تعلیم لپاره کوششونو او رول باندې مو د شاکر الله صاحب سره خبرې اترې کړې دي چې یونیورسټي اف میریلند او سټیټفورد یونیورسټي کې پروفیسر دی. د دوی سره دا خبرې اترې مو د څو شېبې وړاندې خبرونو کې کړې وې. تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
اعزاز دے ملالے دا پارا او دے ټول پاکستان او بیا خاص کر دا پښتنو دا پارا یو غټ اعزاز دے چې هغه نن د ملګرو ملتونو د امن استاد یو ټاکلې شو او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ورته خپل سرټیفیکیټ د ټول غونډې په مخ کې ورکړل شو. نو د دې سره به داسې وشي چې د ملالۍ چې کوم مخکې نه آواز و د هغې چې کوم غږ و د تعلیم او د امن دپاره نو هغې ته به اوس د اقوام متحده هغه یو طاقت میلاو شي. اوس چې هغه د امن او د تعلیم دپاره کومې خبرې کوي نو هغه به د هغې یو ذاتي رای نه وي بلکې هغه به د اقوام متحده یو رای او د هغې یو اسپیکټ چې نه هغه غنل کېږي. نو د دې سره به د هغې هغه خبرې سره توازن زیات میلاو شي او هغه به په دنیا کې د امن او تعلیم لپاره زیات په زور سره کار وکړي. او ملالۍ ته چې کوم د امن استاد خصوصي کردار ورکړی شوی دی نو هغه د جنکو د تعلیم لپاره چې د هغې مطلب دا دی چې د امن سره او یا د بی ام نئی سره د جنکو په تعلیم باندې کوم اثر پرېږدي او ملالۍ داسې کوم قدمونه اوچتولی شي چې د هغې سره امن راشي او د امن په ذریعه سره د دنیا جنکو ته خاص کر د غیر ترقی یافته د لږ ترقی یافته ملکونو جنکو ته د تعلیم مواقع میلاو شي.
شاکر الله صاحب، دوه پوښتنې. یو خدا چې په پاکستان او افغانستان کې ډیر ماشومان د سکولونو نه بهر دي، هلته کې ملالہ سو رول لوبولی شي چې اوس ورته د ملګرو ملتونو سرپرستی هم ترلاسه شوه. او دویمه دا چې انټونیو ګوټیرس وایي چې ملالہ یوسفزئی نه صرف یو اتله ده بلکې د بشری حقوقو لپاره هغه خپل ژوند هم وقف کړی دی. د نړۍ او د ملګرو ملتونو دغه مشر څومره متاثر او د ملالۍ یوسفزئی نه او په پاکستان او افغانستان کې د نوموړي په راتلونکو ورځو کې رول څه ویني؟
نو د سوال دوی چې دی یو چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر څومره متاثر او هغه پروګرام کې نن زه خپل شامل وم او هغه چې په کوم شو او کوم فخر سره دی ملالۍ باره کې خبرې کولې او په دې باندې څومره زیات فخر یې کولو او اطمینان اظهار یې کولو چې ملالۍ چې کوم دی هغه دا د امن د استازي دا کار چې قبول کړو نو هغه ورته ډېر زیات خوشحاله ښکارېدو چونکې دا ستر سے کتر عمدہ کار وي چې هغه د امن پر اوستو کې خپل کردار ادا کړي نو هغه ته داسې ما ته دا ښکارېده چې ستر سے کتر ته واضح طور باندې دا ښکارېده چې د ملالۍ د اقوام متحده په راتلو سره به د هغه خپل کار ډېر اسان شي او د هغه او د ملګرو ملتونو په اواز کې به وزن پیدا شي. دویم خبره چې تاسو د پاکستان او د افغانستان د جنکو د تعلیم خبره وکړه نو هغه کې زما د ملالۍ او د دیوتی سره بیګا ماسوتن په نیویارک کې یو په یو خبرې وشوې. په هغه کې ور سره هم دا خبرې ما ډسکس کړې چې یاره زمونږ د علاقې لپاره بچا اقدامات یو څه کېدی شي نو هغې خو د مخکې نه هم دا خبرې وکړې چې یاره په پاکستان او افغانستان کې زمونږ ډېر کارونه سړکو پورې روان هم دي خو هغې هغه خپل کارونه په دغه علاقو کې لږ غوندې غلي ساتي او د هغې وجه دا ده چې هلته بیا د هغې هغه دغه ته لګیا خطره پېښېږي حالانکه هغې ډېر کارونه کوي. هغې یو د جنکو دپاره په شانګله کې یو ډېر غټ کالج شروع کړی دی بل دی ګلمکۍ نتورک په نامه باندې هغه یو اداره قائم کړې ده چې هغه زیات تر په پاکستان افغانستان او ورسره داسې نور یو څو ملکونو کې کار کوي او د هغې بنیادي مقصد دا دی چې ځوانانې جنکۍ او هلکان هغه موټیویټ کړي هغه روچت کړي چې هغوی د خپل حق دپاره آواز اوچت کړي
سمه ده
او مخکې لاړ شي دا هغې دغه ساز مخکې بوځي.
ډېر مننه شاکر الله صاحب موږ سره د خبرو کولو.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېرې نورې ښځې او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان مشرقي ایالت ننګرهار چارواکي او ځای خلک وایي چې د امریکي او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د داعش وسلوالو نه پاکه کړې ده او د لسو ورځو په عملیاتو کې په لسګونو داعش وسلوال وژل شوي دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د افغانستان ختیځ ولایتي چارواکو او ځایي اوسېدونکو وایس اف امریکا ته ویلي د امریکې او افغانستان خصوصي ځواکونو په دغه سیمه کې د داعش تر قبضې لاندې یو مهم مرکز نیولی. دغه سیمه د کال 2015 راهیسې د داعش وسلوالې په قبضه کې وه. د وایس اف امریکا افغان څانګې خبریال تیرو څو ورځو کې د افغانستان اچین ولسوالۍ پرتو سیمو ته د افغان ځواکونو سره سفر کړی. دغه خبریال وایي چې کلی په کلی د داعش وسلوالو د وجې څخه تباه سوي. په ننګرهار ولایت کې د لس ورځو اوږد دوامدار عملیات د داعش ډلې په ضد ترسره کړل سوي چې پکې چارواکي وایي د داعش ډلې په لسګونو وسلوالې وژلې. د داعش په ضد عملیاتو او د جګړې له وجې څخه دغه ځایونه تباه سوي لیدل کېږي. ځای خلکو د وایس اف امریکا خبریال ته ویلي چې نږدې 200 کورونه تباه کړل سوي دي او په زرګاو کورونه نیو محفوظو سیمو ته پکړه سوی او په خپلې سیمې پرېښتې. د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي محمد انور وای موږ خپل کورونه د خپل ځان محفوظه کېدو په خاطر پرېښتې دي. موږ کورونه په مکمله توګه اوس تباه سوي او هیڅ هم نه دي پکې پاته. یو بل اوسېدونکي رحیم الله وای مکتبونه بازارونه هر څه ویجاړ سوي دي او موږ هیله لرو چې هر څه به یو وار بیا ودان سي چې خلک بیرته خپلو سیمو ته راستای نسی. دغه تنوای چې موږ د حکومتي ځواکونو پر راتګ ډیر زیات خوشاله یو او موږ خپل هواد کې سوله غواړو. د وایس اف امریکا خبریال د کلی زخه د بندي یا بهر د مړو زخه ډکه غره لیدلې. ځای خلکو و دغه خبریال ته ویلي چې دغه مړی د داعش وسلوالو دی. ولایتي چارواکو ویلي چې اوایي او مزکني عملیاتو کې د داعش ډلې یو سل شل وسلوال وژلی دی. د اچین ولسوالۍ گورنر اسماعیل شینواری وایس اف امریکا ته وویل د افغان کمانډو عسکرو پولیسو او د ناټو ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې په لسګونو داعش جنګیالي د ننګرهار ولایت غریزو سیمو ته تښتېدلي دي. دغه غریزي سیمې د پاکستان پولی سره پرتې سیمې دي. د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډه د داعش په ضد عملیات د افغانستان څخه د داعش د خاتمې یوه هڅه ده. د امریکایي د سمندري ځواکونو کپتن بل سلوین تیره میاشت وایس اف امریکا ته ویلي زموږ هدف دی چې کال 2018 کې افغانستان د داعش وسلوال څخه پاک کړو.
د وایس اف امریکا د ریډیو دی. وایټ هاوس وایي دوی داسې هیڅ لار نه ویني چې د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شي
خواته د امریکای پوزوی چې دوی اوس هم د شام د سرحدونو د پاسه د روس سره سره قسم انخته د خطر امکان کمولو قابل دی، خو تر اوسه د واضح نه ده چې د دواړو ملکونو ځواکونو ترمنځ هاټ لاین یا نیخ پنې غرابطه اوس هم پر ځای ده او کنه. نور حال پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس نن دا واضح کړې ده چې داسې هیڅ امکان نشته چې د شام صدر بشار الاسد د اوږد وخت پورې په واک اختیار کې پاتې شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویان شان سپایسر نن خبریالانو ته ویلي که چرې صدر اسد په واک اختیار کې وي نو یو پر امنه او په خپلو خپو ولاړ شام هیڅ امکان نه لري. د وایټ هاوس پریس سیکرټر ویلي چې په شام کې د امریکا لومړی ترجیح داعش ګوند ته ماتې ورکول دي او د دغې وروستو داسې حالات جوړول چې د شام مشر بدل کړی شي. دغه په وینا د شام د وکلنې جګړې ختمولو یو لوی مقصد د شام جنگ ځپلي اولس لپاره داسې ماحول جوړول دي چرته چې دوی په آرام پاتې شي او نورو هیوادونو ته په تیښته مجبور نشي. تېره اونۍ د امریکا لخوا د شام په یو پوځي هوایي مرکز راکټي برید پاړه. ښاغلی سپایسر ویل په دغه بریدونو کې د دغه پوځي هوایي مرکز د ریډار د جهازونو د تیلو نه ډکولو یا ریفیولینګ او د پوځي جهازونو الوت نږدې 40% پورې کم شوی دی. شان سپایسر ویل دغه برید د امریکا لخوا اخیری برید نشي کېدی. د صدر ټرمپ وایان ویلي که تاسو ماشومان په زهرجنو ګیسو وژنئ یا بېګنا اولس په بیرل بمونو وژنئ نو تاسو به زموږ د صدر لخوا دغه شان ځواب وینئ. هم نن د امریکا پوځ ویلي دوی د روس سره په شام کې د عملیاتو لپاره تیار دي، خو تر اوسه دا نه ده ښکاره چې د امریکا او روس پوځیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطو لاین یا هاټ لاین کاروي او کنه. د امریکا د پوځ مرکزی کمانډ ویان کرنل جان تامس نن خبریالانو ته ویلي چې تېره اونۍ د امریکایي میزایلو وړاندې روسي عسکر د دغې نه خبر کړی شوي وو. د کرنل تامس په وینا د رابطو په دغه لاین په دویم ورځ هم خبرې شوي وې، خو د دغې وروستو موږ څه خبرې نه دي کړي او موږ غواړو چې حالات لږ سم شي او د دې نه خبر شو چې مخکې به څه کېږي. ماسکو د جمعې په ورځ ویلي وو چې دوی د امریکا لخوا په شام د کروز میزایلو برید په احتجاج کې د رابطو لاین بند کړی. د امریکا او روس ترمنځ دغه د رابطو لاین مقصد د دواړو هیوادونو د پوځي هوایي جازونو په اړه یو بل خبرول وو چې په شام کې د دوی جازونه یو بل ته مخامخ ورنشي. امریکا په شام کې د داعش ګوند پر ضد بریدونو لپاره د شام فضايي سرحدونو کاری. هم نن د امریکا د خارج چارو سیکرټر جیمز میټس په یو بیان کې د امریکا لخوا تیره اونۍ شوي بریدونه د شامی حکومت لخوا د کیمیایي وسلو کارولو پر ضد یو مناسب ګام بللی. ښاغلی میټس ویلي چې صدر ټرمپ د دغه ګام امر کړی و چې په راتلونکي کې کیمیایي وسله ونه کارول شي او دا چې امریکا به په دغې غلې نه پاتې کیږي چې صدر اسد دې بېګناه خلک په کیمیایي وسلو وژني.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس راځو په پاکستان کې یو هندي جاسوس ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان پوځ وایي چې په پوځي عدالت بلوچستان او کراچۍ کې د جاسوسۍ او هیواد بې ثباته کولو کې د ککړتیا په سر هندي جاسوس کلبشن یادیو ته د مرګ سزا اورولې ده. د په کال 2018 کې د مارچ په درېمه نیټه بلوچستان ایالت کې نیولې شو. نور حال پې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان یو پوځي عدالت په جاسوسي تورن هندي جاسوس ته پاکستان کې د بې ثباتۍ پیدا کول او جاسوسي په کولو د مرګ سزا اورولې ده. د دې غیر معمولي فیصلې سره د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي اخکار اړیکې نور د خرابېدو بیا سیوا شوې دي. د پاکستان د فوز ویان د فیصلې د اعلانولو په وخت دغه هندي جاسوس چې نوم یې کلبوشن سودیر یادیو یاد کړی وایي چې د هند استخباراتي ادارې را لپاره کار کوونکی دی. یادیو د استخباراتي ادارو لخوا په خفیه عملیاتو کې تیر کال د مارچ په میاشت تکی په بلوچستان کې গ্রেফতার کړی شوی وو. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلی دی چې په فوزی عدالت کې په د تمام جرمونه ثابت کړی شوی دی. د ویلی دی چې د هندي جاسوس په پوځي عدالت کې قضیه وشوه او ورته د مرګ سزا واورول شوه. دی وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کلبوشن د مرګ د سزا په فیصله باندې هم دستخط کړی دی. ویان بیا دا خبره تکرار کړه چې کلبوشن یا دیو د هند په سمندري پوځ کې لا هم په روزګار وو او ورته د هند استخباراتی ادارې را لخوا پاکستان کې د بې ثباتۍ خورولو او جاسوسۍ د کولو ذمہواری ورسپارل شوې وي چې مقصد یې پاکستان کې اړې غړې پیدا کول او د ملک پر ضد جګړه کول وو. بلخوا نوې دلی ویلې دي چې یادیو د هند سمندري پوز نه ریټایرډ افسر وو، خو دا خبره یې رد کړې ده چې ګنې هغه د وخت په کوم سرکاري روزګار باندې وو. د پاکستان د فوجي عدالت نه د فیصلې راتلو سمدستي ورستو په نوې دلی کې د پاکستان سفیر احتجاجن را بلل شوی او ورته د هند د چارواکو لخوا ویل شوی دی چې دغه فیصله یو طرفه او د یادیو خلاف هیڅ قسم ثبوت پاکستان سره نشته دی. د هند خارجه وزارت په جاری شوی یو بیانیه کې ویلی دی چې یادیو د ایران څخه تختول شوی او پاکستان ته د ده د تګ په حق لباندې هیڅ قسم باوري ثبوتونه نه دی وړاندې کړی شوی. د پاکستان لخوا ویل شوی دی چې د هند لپاره په جاسوسي تورن یادیو د نیولو وروستو نوې دلی دیارلس خواستونه کړي دي چې پکې یو خواست تیره میاشت شوی چې هندي سفارتکار دی د یادیو خوا ته پرېښودل شي، خو پاکستان دغه خواست هم نه دی منلی او وایي چې د ملک قانون سفارتکار ته دا اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خلاف جاسوسي کوونکي سره لیده کاته وکړي. هند په مکمله توګه د پاکستان د فوز هغه د ریز رد کړی چې ګینې وایي یادیو ته د صفایي پوره موقع ورکړی شوی وه. دوی وایي چې په مقدمه کې صرف یو د دفاع کس موجود وو. هند خبرداری ورکړی دی که چیرې یو هندي وګړي ته د قانون او انصاف بنیادی حق د ورکولو بغیر د مرګ سزا ورکړی شوه، نو دا به د هند حکومت او خلک یو قتل ګڼي. د یادیو پر ضد د عدالت لخوا د فیصلې راتلو سمدستي وروستو د پاکستان فوز هغه ویډیو خپره کړه چې پکې یادیو منلی د ایران څخه به یې پاکستان کې فعالیتونه کول. دغه ویډیو کې دی وایي چې زه اوس هم د هند په سمندري پوز کې په روزګار یم. کال 2003 کې یې د ایران په چابهار سیمه کې وړوکی کاروبار شروع کړ او کال 2003 او 2004 کې یې کراچۍ ته سفر وکړی، خو چا هم دی ونه پیژند. د هغې را په دې خوا یې کراچۍ او بلوچستان کې د را لپاره خپل فعالیتونه شروع کړل او کراچۍ کې یې د قانون خلاف فعالیتونه وکړل چې اړې ګړې ته لار جوړه کړي. په دې ستونزه کې ایران او پاکستان ترمنځ اړیکو ته هم خطر پیدا شوی وو. د ده د ګرفتارولو وروستو اسلام آباد د ایران څخه غوښتلی وو چې د یادیو په ایران کې د هلو ځلو تفصیلي راپور دی ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یادیو نه اخیستل شوی د جرم په اعتراف کې معلومات یې د ملګرو ملتونو سره هم شریک کړي دي چې ګنې هند د پاکستان د بې ثباته کولو کوششونه کوي.
گران اردن کو هم پدے زبان دی زمنگا د نن سحر د دریو گنٹو خبرونی سرتا رسیگی. کچرے تاسو زمنگا کوم پروگرامونه نوی اوریدلی او انٹرنیٹ ترسای لری، نو په ویب پاڼ باندې زمنگا ټول پروگرامونه ویډیو گانی او د دې ترسنګ ریپورتونه او مرکه پرتیبی تاسو حالتا هر وخت زمنگا دغه پروگرامونه کته شي. زمنگا د وی پانے پترا www.voadivaradio.com د دې ترڅنګ زمنگ په فیسبوک وی پانے باندې هم زیاتره زمنگا پروګرامونه کتلی شي. زمنگا نور همکاران با نن ما خام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې د ورځې د تازه او مهمو خبرونو او نورو پروګرامونو سره ساسو لپاره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیبه ریډیو ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www www.mashalradio.com.